Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د دلمریز یو زرو څلور سوم کال د دلوی ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخواني 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون توکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ دې هیواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیه ګواښ کړی چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو اتوې پانی بندوي. دا وی پانی د روسیه اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خبرونه لري. د روسیه د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادی اروپا رادیو پر روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپور نه لوي پانو لري نکړي وی پانی به بند کړي. د فساد د چیرنی د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او لوی تازه چیرنی سره سم د ویتامین ډی کموالی په کورونا وایرس لژر اخته کېدو سره مرسته کوي. په دې چیرنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیل تر اوسه تر ټولو لوی چیرنه بلل شوی، هغه کسان چې ویتامین ډی یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او همې د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ. هرات اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3.
اسمت څاروانیم له ازادي رادیو د خبرونه د بیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوار اوس په نظر راتلونکي نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 ټنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي.
د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل او ولایتونو کې د لمړنیو توکو بیې کنټرول کړي. دوی دغه اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزش بیرته ښه شوی، خو شکایتونه شته چې پر بیو یې اغیز نه دی کړی.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هره اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو د افغانۍ نرخ سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخوانی فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانه وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې لخپلو 115 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزی بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خود افغانستان بانک پرون په یو اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او وی ویل د اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 2 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک یې تر 2023 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی و. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي و. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار، هرات، قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ رادیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي، دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو، بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي. په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نشو کولای، دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوی. کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودر شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,68,000 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنی معاینه کیږي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
طالبانو په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بیپولي خبریالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جمعې پورس په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله تر اوسه پورې 50 خبریالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیف وروسته خوشي شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په غبرګون کې وویل په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله یې د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د تیرونې د پنځشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له واک ته رسېدو را په دېخوا په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورونی چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي بریټ عاملان له افغانستانه ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیس کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا راتوي او وایي د افغانستان خبره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پرځد یې د خپل ګټو لپاره استعمال کې د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د هغه ترهګرو د روزون کې او پالن کې هواد لمنې ترسیږي چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلې دي او پاکستان په داسې یو حالت کې شکیل دی. که تاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو امریکا ته یو سفر درلودي، د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نه سپاده کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژندو
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ترکیه سره میاشت ټولنه ژمنه کوي کړي چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2.5 تنه مرسته ولیږي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپورو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیه د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالر په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیه د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره هم کتلی او ډاډ یې ورکړی چې 23 میاشتې به 2.5 ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د ترکیه د بشری مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او دارو درمل پکې شامل دي. خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتي دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره لوړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولي، سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. خوځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له اړو او جګړه ځپلو 15600 کورنۍ سره د خوراکي او پوشاک مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دا مرستې په شفاف ډول ویشل شوې او اړو کسانو ته ورکول شوې دي.
په اورزګان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخت یې لړۍ پیل شو. د دې مرستو په لیکون کې ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید وویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخکې پیل شوی وو او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمی مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي 15000 غریبی کورنۍ سروې کیږي، چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیق کیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږسو کورنۍ باندې ژمنۍ پوشاک هم وویشل سو. د اورزګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمنۍ توکي کمپلې او جمپرونه پکښې کې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره سوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې وړي د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چار وسل د چا ورځ سره کم وسل دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله چې تاسو مو سره مرسته وکړه چې تاسو راغلاست کور ده.
د اورزګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمون سره زیاتې کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اگست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حمله په اړه د خپل څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزی قومندانۍ چمتو کړی ویل شوی چې د اگست 26 نیټې د برید مخنیوي ناشونی وو. په برید کې چې وروسته مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوی ډلې له شنونکو او څه باندې سلطه نو سره خبري کړې دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 سپاوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. دا ازادي رادیو به پانه دا ازادي رادیو .com. ساعت 9:00 او 3 دقیقې شوې. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین افروي.
پولندی رسنۍ ویلي چې پرون شنبه د امریکا یو ډله پوځیان دغه هیواد ته رسیدلې دي. دا چاره داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د لسګونو زره پوځیانو ځای پر ځای کېدو لویدیز قدرتونه اندېښمن کړي او داسې ویره شته چې ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. امریکایي پوځیان د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې پولند ته رسیدلې دي. بایدن څو ورځې وړاندې جرمني او پولند ته د 2000 سرتیرو استول تصویب کړل. بایدن دغه راز لارښوونه وکړه چې د امریکا زرتنه سرتیری چې په جرمني کې میشت دي باید رومانیا ته ولاړ شي. رومانیا او پولند دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي او له اوکراین سره ګډه پوله لري. د چارو کتونکو وایي امریکا ځکه ختیځي اروپا ته خپل سرتیری لیږلی چې روسیا پر خپلو وړو ګاونډیو له بریده منع کړي. د پوځي تحرکاتو ترڅنګ امریکا او نور لویدیز قدرتونه د دغې لانجې چې د مسکو لخوا پیدا شوې د سیاسي حل لارې په لټه کې هم دي. روسیا بیا د امنیتي ضمانتونو په هڅه کې ده او غوښتنه کوي چې ګاونډي اوکراین ته یې باید په ناټو کې غړیتوب ورنکړل شي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د روانې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلامونه ومني. په بریتانیا کې د ملکه الیزابت د سلطنت اویا کلنه پر کېږي. دا نوموړی د سلطنت اویا یمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول سوي چې تر دې وړاندې په بریتانیا کې هیڅ ملکه یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د یکشنبه په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د بریتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په بریتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شای ډیر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د بریتانیا ملکه ده، بلکې د کاناډا، استرالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم لمړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په مهال په کینیا کې و. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډیره موده سلطنت یې کړی، یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 40 کاله یې پاچاهي وکړه. خو د ظاهر شاه پاچاهي د تره زوی محمد داود خان په 1923 یا 1925 لمریز کال د سرطان په شپږویشتمه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره آرامه دوره بلل کیږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري، بلکې مقام سمبولیک دی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د شوزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لمړني تمرینونه پایل کړل. دغه شزی په ویکتوریا کې د پوخ عمر شوزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستانه وتلې په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه شزی توانېدلی چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یو لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي. په پام کې ده د افغان ټیم دغه شزینه فوټبالرانی د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره شزو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبه په ورځ خپل لومړی تمرینونه په میلبورن کې پیل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغه شزو یو برخه لوړاندې په میلبورن کې میشت سوي وي. د افغان شوزو د ټیم کیپټان او ګول کیپر فاطمی د استرالیا اسوسییټ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه شزی خوشاله دي چې یو ور بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغه زیاته کړې چې دوی غوښتل د یو ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هیواد ورڅخه اخیستی خو د سپورت لپاره د دوی حق نسی ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخوانی کیپټان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالرانی بیا خپل لوبې ته دوام ورکوي دا له افغانستان وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغه شوزو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغه شوزو له زړورتیا ډک سفر ته زمینه برابره کړه. شغلی فاستر زیاته کړي چې د فوټبال میدانونو ته د دغه شوزو بیا ستنېدل دا ثابتوي چې طالبان ونتوانېدل په نړۍ کې د دغه شوزو د ورزشي رښتې مخه ونیسي. د افغان شوزو ټیم په 2000 میلادي کال کې جوړ شو چې خپل لومړی نړیواله مسابقه په 2000 میلادي کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 میلادي کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی وو.
وسم دا چې نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د واشنگټن لخوا د کیدونکو بشری مرستو درسولو پر څرنګوالي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار درې میاشتنی راپور ته اشاره شوی چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور تر ختمېدو وروسته برابر شوی دی. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیرشمه کانګرس ته لیږل شوی، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو او مرستندویانو د بشري مرستو لپاره د لسو غوره لارو چارو وړاندیز شوی دی. سیګار د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې هم یو محرم راپور خپور کړی و چې د افغانستان د هوایي ځواک پر سختې ناپایداري پکې بحث کړی و. د لیکوال په باور خلک غواړي پوه سي که د سیګار دغه راپور د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر ځای د 2021 میلادي کال په جنوري کې په عامه خپور سوی وی. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه به یې د امریکا پر سیاستونو او طرحو څه اغیز کولی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو مالي مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اس اری زیرمی د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی. اوس د واشنگټن په ګډون نړیوال سازمانونه پر دې غور کوي چې له افغانستان سره بشری مرستې څنګه دوام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تر 23 میلیونو ډیر کسان د محل د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سیګار د تازه راپور له مخې تر ټولو غوره لار پر شفافیت ټینګار دی چې معلومه سي د امریکا پیسې چیرې تللي او څنګه لګول سوي دي. هندي ورځپاڼې ټریبیون په خپله پرونی غنی کې د ملګرو ملتونو پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې شپږ میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د پنځشنبې ورځې راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي که څه هم طالبان هڅه کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وښيي، خو تر اوسه یې حکومتولي هغسې نه ده چې په ټوله معنا قومي، سیاسي او جغرافیوي رنګارنګي پکې ولیدل سي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د مسئله د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او نورو اقلیتونو حقونو ته د درناوي او د ټولګډونو حکومت د جوړولو په مسئلې پورې غوټه کړې ده. ټریبیون ورځپاڼې زیاتوي د ملګرو ملتونو راپور وایي افغانستان دا مهال تر ټولو ناوړه اقتصادي رکود تجربه کوي. په افغانستان کې ګڼ کسان له بیکاري، د بایو له لوړېدو او د مهاجرتونو له زیاتوالي شکایتونه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري. وسم ستاسو له راستولو پیغامونو څخه یو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه د غزنی د ولایت د واغز ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته چې کومې مرستې د هغه د غریبو په نامه باندې راځي، هغه ټول هغه خلکو ته تقسیمېږي چې یا ټول پولداره خلک دي او یا طالبان دي یا ملایان دي، هغو خلکو ته ور تقسیمېږي. اصلي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېږي. نو دا د مو پیغام که تاسې تر مو غږ تر لوړو مقاماتو ورسول، تاسې به ډېره مهرباني وي. مننه، د خدای په امان.
رادیو سمر ډیر خوشحالی مس ډیر خدمتونه کوي. ډیر خاطرې پر موږ د ازادي رادیو سره راغلي دي. یوه خدا خاطره وه چې لوی اسي شي خو ډیر خوشنۍ خاطره وه چې موږ دا خبر درلاسه کړو چې موږ ډیر خوشنۍ تیر سو. بل دا خاطره وه چې کابل افغانستان طالبان ونیوي. بیا نو موږ دا جالبه خاطره وه چې څنګه افغانستان طالبان ونیوي.
بلد یلمن ولایت تګریشت ولسوالیه ما د کلایګاز د سیمینو په کلایګاز کې ورور زموږ مزکی وشان ډیرو دوړي ډیر راسوړې دي. نو دا غهله در سره لرم.
السلام علیکم، د زادی رادیو قدر منو کارانو، د زادی رادیو د شلیم کلیز مبارک تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ازادي راډیو په تیرو شلو کلو کې نو پراو پر وخت خبرونه موږ ته رسولي دي. نو زه د ازادي راډیو سره یو دغه غوښتنه لرم چې تاسو ما پیغام نشر کړئ. نو ازادي راډیو واقعیت چې پر وخت او د پوره خبر رسون کې رسنۍ ده، ځکه چې دلته په ټولنیز رسنۍ کې چې خبر نشر سي نو بیا زموږ په کلي کې په شین سیمه کې دا استلا ده. بیا خلک وایي چې ازادۍ راډیو تر دې وسه نه دي ویلي، دا خبر د باور وړ نه دی. نو ازادۍ راډیو باندې خلک دومره باور لري. مننه زه متي الله سمیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه.
دا اوس لپاره زما لخوا هم دومره و. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.